ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو د نن د اتوار ورځ د کال 2015 د مئی د میاشتې 10 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، افغانستان کې پنځمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته ز ارباب محمود
او ز نصر کاکړ
هر کله به یو ډومبې ستاسو پام راګرځو. د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان قبایلی سیمه سیاسي او قبایلی مشرانو چرسده کې یوې جرګې په محل ویلي وفاقي حکومت قبایلی علاقو کې اصلاحاتو کې مخلصه نه ښکاري. مشرانو د غونډې په وخت اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټه هم رد کړې.
کلی انتظامیه بیا د دغه ځای د پاکستان نظامی افسران دغه خبره چې کوم دی د منځنۍ پښتونخوا دا د استعمالولو لپاره هغه چې کوم دی په دې پالیسۍ باندې روان دی، عملي روان کړی دی، او همدغه وجه ده چې هلته کې کوم دی هغه حقوق ورته نه ورکوي چې کوم د دوی حق دی. په یو ویشتمه پیړۍ کې
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوس وایي حکومت یې د بدرکه بلوسانو په ستونزه کې ناکام شوی دی. او لندن کې د بلوچستان یو سیاسي مشر حلیم ترین ډیو ریډیو ته ویلي حکومت بلوس مشرانو سره رابطه نه ده کړې.
دا دنیا مسلمه اصول دي چې هغه خبره چې ده هغه د توپک په زور باندې نه ده حل شوې، بالاخره پر میز باندې د ناستې سره حل شي.
او په داسې حال چې سعودي په مشرۍ کې ائتلافي جنگي الوتکو یمن کې تازه بمباري کړې، حوثي اغیان وایي د راتلونکي سه‌شنبې له ورځې څخه د سعودي عربستان لخوا وړاندې سوی د ډز بندۍ وړاندیز یې منلی دی.
او ستاسو پام راګرځو د دې خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان پولیس ته چیرمه د پاکستان د قبایلی سیمو مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو ویلي مرکزی حکومت د دوی په سیمه کې د اصلاحاتو لپاره مخلصه نه ښکاري او د کال 2011 سم د اصلاحاتو وړاندیزونه عملي کولو کې له ځنډ څخه کار اخلي. نن د یکشنبې پر ورځ چارسده کې یوې جرګې ته په وینا کوونکو و ګورنر ته د اصلاحاتو د کمیټې وړاندیزونه رد کړي دي او ویلي دي نوې کمیټې د اصلاحاتو په اړه له ولس سره خبرې نه دي کړي او نه یې هم د ولس غوښتنې پکې شامل کړي. زیاتره مشرانو ویلي د پاکستان ځینې ادارې نه غواړي چې قبایلي سیمو کې اصلاحات وسي او د دې تر شا یو شمېر هغه ګټې دي چې مرکزي حکومت یې له لاسه نه ورکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس وایي د بدرکه کسانو په معامله پاتې راغلي. کوټه کې د مشهور شاعر، صحافي او سیاسي غړي میرګل خان نصیر د ژوند او فن په حق د کتاب د مخکتنې په وخت وزیر اعلی وویل چې د راپارېدلي بلوس مشرانو سره په خبرو کې دی. هغلی بلوس زیاتوي د بدرکه کسانو پته لګولو کې ناکام شوي. لندن کې یو سیاسي مشر حلیم ترین ډیو ریډیو سره په مرکه کې ویلي د بلوچستان د بلتون خوخو مشرانو سره په خپل سر ډیرو ملکونو کې لیدلی او تم لري کې چې د پاکستان لغړې یو جرګه د دوی سره د خبرو اترو لپاره په اخلاص سره ورغله نو بیا کېدل شي دوی د حکومت سره جوړجاړي وکړي. دغه مرکه ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبرونه کې اوریدئ شئ. دغه مرکه ور سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ کړی ده او تفصیل سره دغه مرکه کې حلیم ترین د بلوچستان کې د بلتون خوخه مشرانو سره د خبرو په حق له تفصیل بیانوي. اوس د بلوچستان په حق له یو لنډ شان خبر چې د پاکستان د ډیرو سیمو په شان د بلوچستان صوبه کې هم ولس د بجلی د نشټوالي یا کمی سره مخامخ دي. د ډیو ریډیو خبريال د کوټه خبر راکوي چې د صوبایي حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو په سر اته د بجلی پیدا کولو مرکزونه تړلی شوي چې له عمله یې اته سب ډیویژنونه کې بجلی بند کړی شوی. د بجلی د نشټوالي له وجې کروندګر د غټو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د برېښنا د څنګه چارواکي وایي چې په صوبه کې د دوو مرکزونو لپاره د تیلو ذخیره ختمه سواله چې په نتیجه کې د صوبې واتو تحصیلونو ته د برېښنا ورکول کته سوي دي. په اغېزمن سوو سیمو کې نوکونډۍ، ورماړه، جیونی، اواران، مشکې، پنوان، واشک، کلمات، درنجي شامل دي. په دغو سیمو کې د بجلی د تولید کولو مرکزونه پرانستل سوي وو چې تر نیمې زیاتې پیسې به د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا ورکول کېدلې. د برېښنا د څنګ مامورین وی چې له تیرو یو څو مودې څخه صوبایي حکومت د تیلو دغه پیسې نه دی ورکړي. له دغه سبب د تیلو ذخیره ختمه سوې ده. دغه سیمې اوس په تیاره کې دي، ګرمي زیاته سوې ده چې له سبب یې ولسی خل له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په بلوچستان کې د ګرمۍ له راتګ سره سم د صوبې د کروندګرو سازمان ویایي چې په صوبه کې لوډ شیډنګ ډېر زیات سوی دی چې له سوه بیه کارو کرونده د دوی باغونه فصلونه له تندې سره مخامخ ده. احمد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان ګلګت سیمه کې د تیرې جمعې پر ورځ د هلیکاپټر غورځېدو له پیښې وروسته د فلپاین، ملایشیا، انډونیشیا او ناروې پلاوی اسلام آباد ته رسېدلي او د پیښې په باب یې معلومات اخیستي. د ګلګت نلتار سیمه کې د ام آی ولس ډوله هلیکاپټر غورځېدو له امله اووه کسان وژل شوي وو چې پکې دوه سفیران، د دوو سفیرانو ښځې او د عملې درې کسان شامل دي. حکومت وایي د هلیکاپټر راپرېوتو علت تخنیکی خرابي وه.
او ستاسو پام راګرځو ځینې نړیوال خبرونو ته. میانمار یا برما کې د ډیرو مودو راهیسې د زور زیاتې سره مخ د اقلیتي روهینګیا 1500 مسلمانانو کښته د انډونیشیا مغرب کې د سمندر غاړې ته رسیدلې دي. د ژغورنې غړي وای شمالي صوبه اچ کې د اتوار په ورځ سړي، ښځې او ماشومان راکوس شوي دي. برما کې د حکومت پر ازا روهینګیا مسلمانان د لسیزو راهیسې د ریاستي زور زیاتې سره مخ دي. د روهینګیا مسلمانان په تیرو درو کالو کې د بدمت منونکو د لاسو دومره زورول شوي چې د ویتنام جنگ وروسته دا د کښتو په لار د وتونکو د ټولو زیاته شمیره ده.
په یمن کې حوثي یاغیانو د ډزبندۍ هغه وړاندیز منلی چې د سعودي عربستان لخوا وړاندې سوی او د سه شنبې له ورځې څخه به عملي کیږي. حوثي یاغیانو د یک شنبې یا اتوار پر ورځ د اعلان له هغه څو ساعته وروسته کړی چې د سعودي په مشرق کې ائتلافیانو سر شار سنا کې د پخواني صدر علي عبدالله صالح کور ور بمبار کړ. نورحال وکیل خان راکوي.
تیرونه امریکای او سعودي عرب د نهه د ورځې نه په یمن کې په انساني بنیادونو د 15 ورځو جنگبندۍ اعلان کړو. چرته چې د سعودي په مشرۍ د حوثی یاغیانو پر ضد فضائي عملیات روان دي. یمن کې د روان جنگ او اړی غړی لامل په زرګونو خلک به کور شوې دي او بنیادی اسانتیا او تارتیا لري. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د حوثیانو په عملاتړ کوونکو زور راوړو چې د یاغیانو په جنگ او درولو کې د حوصله افزایي وکړي. شیا یاغیان چې د پخوانی صدر عبدالله صالح اتحادیان دي خیال کې چې د دوی په شا ایران ولاړ دی. جانکیری ویلي چې د جنگ بندۍ شرطونه ډېر واضح دي. ډزې به نه کیږي، چاپېره ګرځېدل به پکې نه وي، بیرته خپلو ځایونو ته د تګ پیل شي او د دې نه د ګټه پورته کړي شي. دا په انساني بنیادونو بندیز یا دمه ده او د دې مطابق سلوک پکار دی. د دغې منصوبې خبره په داسې حال مخې ته راغلې وه چې هم په دغه ورځ د سعودي عرب سرکاري میډیا خبر ورکړی چې د سعودي په مشرۍ کې د اتحاد لخوا د سعودي پولیس سره نږدې د مالی سیمه صدا اوسیدونکو ته د علاقې پر خودلو ویلی شوی. اتحاد د غزې د حوثی یاغیانو مضبوط مرکز او پوزی هدف ګرځولیو.
نن د دوشنبه پر ورځ امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو کې د میندو ورځ منزل کیږي. دروازي مقصد د هغه ټولو کارونو ستاینه ده چې ښځې کوي. هیستوري یا د تاریخ په نوم یو ټلویزیون وایي د مور ورځ په سرکاري توګه 1914 کې په امریکا کې د رخصتۍ ورځ ګرځېدلې. دا د میرمن اینا جرویس د هڅو برخه وه چا چې ویل له دې لارې د میندو لخوا د خپلو ماشومانو لپاره د ورکول سوو قربانیو ستاینه او عزت کېدای سي.
او خبرونه وایي چې د پاکستان کې بیا په خاص توګه پښتنو کې د مور د سره د مینې او قدرت لپاره یو شمیر شاعرانو خپل لیکونه هم کړي دي. کاکړ صاحب، تاسو به هم د نظر تیر شوی چې ځکه د پښتو ډیر شاعران دي او ډیر سندرغاړي چې د مور سره د مینې دغه پرزونې وړاندې کړي دي.
بالکل، مور خو بس مینه مینه ده.
مینه مینه ده
او د مور تر قدمو لاندې جنتونه.
بالکل، جنت د مور د قدمونو د لاندې دي. نن ورځ منځل کیږي، یقینا کم ځای کې چې ډیوه ریډیو خپرونې اورېدل کیږي هلته کې به خلک په دې باندې پوه وي او خپل مور سره به دغه مینې اظهار هم کوي. اوس راځو نور خبرونو ته. د کیوبا صدر راول کاسترو د اتوار په ورځ ویټیکن کې د مسیحانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د هغو کوششونو شکریا ادا کړی له وجې چې د امریکا او کیوبا تعلقات ښه شوي. د امن د رومن کاتولیک مذهبي مشر فرانسیس د هوانا او واشنگتن ترمنځ پټې خبرې اترې شروع کولو کې اهم رول لوبولې وو او هم دا هڅې وې چې د دسمبر په میاشت کې دواړو ملکونو د 15 لسیزو راهیسې تړلې شوي سفارتي مراسم بیا بحالولو اعلان وکړو.
ملګری ملتونه به سبا د دوشنبه پر ورځ د بشري حقوقو د اتل امریکا د ریکارډ جاچ اخلي. د نړیوالې ادارې 193 غړي هیوادونه باید هر څلور کال وروسته له دې پروسې څخه تیر سي. هله څرګندېږي چې په جنیوا کې به امریکا له سختو خبرو سره مخ سي چې پکې د تورپوستکو امریکایانو د پولیسو له لاسه د وژنې په باب پوښتنې هم شامل وي. ویل کیږي د غیر قانون مهاجرینو د امریکایي جیلونو د وضع او د مرګ د سزاګانو په باره کې به هم پوښتنې راپورته کیږي. هم دا ډول د امریکا لخوا په لویه کچه د خپل وګړو د څارنې او د ترګری په ضد جګړې په حق له به هم پښتنې کیږي.
د فلپاین شمال مشرقي برخه کې نن د اتوار پورس د سخت سمندري طوفان راغلی دی چې له وجې د حکومت د خبرداري وروسته د دوه صوبو نږدې 2500 کسان محفوظ ځایونو کې پناه اخیستي.
راپورونه وایي د امریکا جنوبي ایالت میسي سي پي کې د پولیسو دوه چارواکي په ډزو وژل شوي او پولیس د مشکوک کس پسې ګرځي. د اي اف پي خبري اداره د فارس کاونټي د یو چارواکي لخوا وایي دواړه چارواکي د شنبې پر ورځ هټیزبرګ کې وژل شوي. دغه ښار کې 50,000 کسان اوسي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جی بریډیو دا ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه ته ل واشنگټن ډي سي څخه واجی است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل د افغانستان پولیسو سیرمه د پاکستان د قبایلی سیمو مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو ویلي مرکزی حکومت د دوی په سیمه کې د اصلاحاتو لپاره مخلصانه نشکري او د کال 2021 سم د اصلاحاتو وړاندې زونه عملي کولو کې ل ځند څخه کار اخلي. نن د یک شنبه پروت 400 کې وی جرګې ته وینا کوونکو و گورنر ته د اصلاحاتو د کمیټې وړاندې زونه رات کړی دی. نور حال اوربندی لسی مس خدای جبری جو خبريال ارشاد ممند راکوي.
دا غونډه په 400 کې د یو غیر دولتي تنظیم شوال لخوا را جوړ کړی شوی چې پکې د قبایلی سیمې سیاسي ګوندونو غړي وکیلان او خبريالان شامل دي. د غونډې مقصد قبایلی علاقو کې د راتلونکو وخت لپاره په اصلاحاتو خبرې کول دي او د شرکت کوونکو ویناوې چې په متفقه توګه د اصلاحاتو کمیشن لخوا گورنر ته ورکړل کېدونکو تجویزونه رد کړي او شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خان مرجان وای چې په کال 2011 کې کوم اصلاحات شوي په قبایلی سیمې کې تروسه ندی عملی کړی شوی او گورنر ته نوی وړاندې شوی تجویزونه هم دوی مسترد کړي.
ما په خیال چې گورنر هاوس کې یو کمیټي ناشته ده چې هغه د ایکس چیف سیکرټري په درناوی لاندې وا. ما په خیال چې خبر ده چې زه د پوزا پر کوم تپې ځوان غواړي هغه چې کم اصلاحات او عمل مخامخ کړي ده او په کومه طریقه باندې قبایلو تقدیر بدلی هغه کمیټه لپاره ده شرم خبره ده. هغه کمیټي مونږ اکثر مسترد کړه او دا یو لارا دا چې څو پورې مونږ ته یو کونسل ملو شوی نیوی فاټا کونسل هغه د پخپلا انسازیو کې چې هغه څه غواړي هغه کم طرف ته ځان غواړي. ما په خیال دا د ملک د بقا لپاره ګټوره خبره ده.
غونډې ته راغلی ارباب مجیب الرحمن وای چې قبایلی سیمونه اف سی آر نه ختمولو په شه پاکستانی استبلیشمنت یو شمېر مفادات لري.
دغه سیمه چې کوم دی هغه چې کوم دی په دارنګ ساتلې ده چې هلته چې کوم دی هلته د وډس واکو اختیار نه دی. د پولیټیکل انتظامیه بیا د دغه ځای د پاکستان نظامی افسران دوی چې کوم دی دوی چې کوم ډیر ناروا یو پالیسی روانه کړې ده په افغانستان کې د مداخلت لپاره هغه چې کوم دی دغه خاوره چې کوم دی د منځنۍ پښتونخوا دا د استعمالولو لپاره هغه چې کوم دی په دې پالیسی باندې روان دي عملي روان کړی دی او همدغه وجه ده چې هلته کې د منځنۍ پښتونخوا ته چې کوم دی هغه حقوق ورته نه ورکوي چې کوم د دوی حق دی په یو ویشتمه پیړۍ کې. مطلب د دغه چې کوم دی د موږ دا وایو چې دا ورکړل شي.
او په خوانې د های کورټ چیف جسټس میا محمد اجمل چې د پاتر ریفارمز کمیټه چیرمن هم پاتې شوی وایي چې کال 2011 کې کوم بدلونونه کړي هغه تر اوسه نه دی عملی کړی شوی.
ا ترمیم چې موږ سفارشات کړو هغه کې تقریبا 90% امپلیمنت شو او ان ګراوند داخکاری چې قانون کې خدا خبر راغی او ان ګراوند دغه امپلیمنټیشن داخکاری.
غونډې ګډونوالو ویناوه چې قبایلی سیمو کې امن لپاره ضروری ده چې د سیمو خلکو ته انساني حقوق ورکړل شي او قبایلی سیمو کې که امن پرځای شي نو د پاکستان او د خطې نورو هیوادونو کې به هم ښه اثرات ښکاره شي. د همکارا شمالي سره ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی چرته ده.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی نه غوښتل. د دې خبری خبرونه وروسته به زموږ همکار رحمان بنیر راځي او دوی سره به ملموي په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق. تاسو کولی شئ د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې برخه واخلئ. د سفیر نه، د پاکستان سفیر چې په سعودي عرب کې نیخ په نیغه د هغوی نه د خپل ستونزو او یا که معلومات غستل غواړي په سعودي عرب کې، نو هغه نیخ په نیغه د ټلیفون په لارې باندې کولی شئ. او اوس تاسو پام راګرځو څنګه چې تاسو قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په حق لباندې یو جرګه شوې وه. دغه تفصیل مو د ارشد مومن پر رپورټ کې وره. د ابراهیم شنواری د ډیوه ریډیو خبریال هغه خبر راکوي چې د خیبر ایجنسی او باړه تحصیل کې خلک واپس لیږلو یو پروسه جاری ده، خو بیا هم هلته کې د امنیت لپاره کم ګامونه پورته کړي شوي دي. هغې باندې هم خلک نیوکې کوي او خلک وایي چې دغه حکومت وایي چې د ودانۍ کارونه یې هم بیا شروع کړي دي. تفصیل یې د ابراهیم شنواری پر رپورټ کې اورو.
د تیرو شپږو کالونو نارامي، ترهګرۍ، د پیښو او پوځي عملیاتو نه پس بل آخر په 6 مارچ د باړې تحصیل نه بې کوره شو قریبا 1,00,000 کورنیو. د واپسۍ په اولنی پړاو کې د کاخیل کم کډوالو واپسي تر 95% ترسره شوې. د حکومتي اعلان له مخه په 6 مارچ شروع کړی شوې د واپسۍ دغه عمل کې تر دې مهاله د کاخیل کم سره تعلق لرونکو قریبا 6,500 کورنیو کې 9,430 کورنۍ واپس پول کورونو ته تللي. واپس تللو کورنیو کې 6,500 هغه کورنۍ هم شامل دي کومې چې د جلوزیو کیم نه د اکاخیلو بیلابیلو برخو ته واپس لاړلې. او د حکومتي چارواکو په وینا واپس لونکو واړه دغه کورنیو له د موبایل فون سیم او د بینک ای ټی ایم کارت په ذریعه 1,000 روپۍ د ترانسپورت دپاره او نور 15,000 نقد روپۍ د سمدستي مصرف دپاره ورکړی شوي. د واپسې دغه پلان لاندې په خپله د اکاخیل کم کورنیو واپسي د اپریل په 1 نیټه ترسره شوې، خو اوس په دغه علاقه کې میش د باړې او خیبر ایجنسی نورو قومونو کورنیو د واپسې عمل شروع شوی دی. دغه کورنیو حکومتي مرستې ولکورو دپاره د کاخیلو دننه په میلواډ کیم کې راجوړ کړی شوی مرکز ته ورغلی. د زخاخیل کام یو کډوال ډیور اډیو ته وویل چې په دغه مرکز کې موجود حکومتي چارواکي د غیر اکاخیل کورنیو رجستریشن کولو کې هیلې بهانې جوړي او دوی له جایزې حکومتي مرستې هم نشي ورکولی.
زخاخیل د نن لاسي سبان راشي کومرخیل د پاتې شي، نو لکه کار دومره نشته او خلکو ته پکې دا غټه ستونزه راشي. پکې اول کې ډېرو ته پکې دان ویلي چې ته ځمکې کاغذونه راوړم، یو قسم دا خو ایجنسي ده، دلته خو د ځمکې انتقالونه نشته. بیا یې ورته ویلي چې تا په کم سټام پیپر ځمکه اخیستې یا راوړه، خو بهر حال دا مشکلات خو په خپل ځای. اوس په اکاخیلو کې دننه چې کم اکاخیل قوم دی هغو ته سیمونه میلاو شول، ای ټی ایم کارډ هم ورته میلاو شول. دا زخاخیل دا 1500 پورې خاندانونه دي، ډېر دي خو دا رجستر شوي دي. د دې کسانو تر اوسه پورې نه هغه سیم شته او نه ای ټی ایم شته. درېیمه د زخاخیل قوم ده غټه مشکلات دغه ده چې یو قسم دوی ته هم د اکاخیلو غوندې سیمونه م ورکړي او دغه هم ویل کېږي یو ای ټی ایم کارډ.
په اکاخیلو کې میش د باړې نورو قومونو کورنیو اسه شمېره خو نه ده معلومه. البته په میلواډ کیم کې موجود د فاټا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی و چارواکی میاں عادل ظہور دغه کډوالو لخوا شو شکایتونو په جواب کې ډیور رادیو ته داسې ویل
دا چې کم رجسٹرڈ وی غواړي، کم رجسٹرڈ وی نادرا ویریفایډ وی، ایټی ٹی ایم ملاوی وی او هغه ته نو رسیسټم ته ملاوی وی، چې کم نان رجسٹرڈ وی او نان ویریفایډ وی نو هغه ته هیڅ قسم افیکشن پیکج نه ملاوی وی. حالا کې کومې کلی ویلې کوي دا نان رجسٹرڈ کیس ده، دی مطلب نادرا ویریفایډ نه دی. او ګورنمنت هو تاسو پته یې ته پی کلیئر کړدا چې کم نادرا ویریفایډ خلک وی رجسٹرڈ اند نادرا ویریفایډ نو هغه ته با افیکشن ملاوی وی، کوم ٹی ایم کارډ نو شي.
حکومتي چارواکو هله سرګنده کړي چې دا کاخیل علاقې ته واړه کډوالو واپسی تر سره کېدو نه پس به د شلوبر او ملک دی خیل کام کډوالو واپسی هم شروع کړی شي. او هم دغه وجه ده چې حکومت د شلوبر کډوالو واپسی شروع کېدو نه وړاندې د شلوبر په قاضی آباد او ګل آباد کلو کې د 1 کروڑ شلو لا ګروپو په لګښت د بخار په 2 پروژو لاس پورې کړی او د دې نه وړاندې دغلته د بجلی بحالۍ او چخاک د اوبو منصوبې هم شروع کړي. د شلوبر تر څنګ د باړې کمرخیل په لرې پرته سیمه بازګړه کې هم د چخاک اوبو په سکیمونو کار شروع کړی شوی دی. یاد دی چې د باړې په دغه برخو کې د 13 کالو نارامې له وجې د پرمختیا کارونه متاثره شوي بو او اوس چې دغه پروژې بیا شروع کړی شوي، نو ځای اوسیدونکو د دغه هرکلی کړی او ورسره د حکومت نه غوښتنه کړې چې د باړې واړه سړکونو مرمت ترڅنګ دي دغه سړکونه د دوی د تلو راتلو لپاره پرانیستی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
په سعودي عربستان کې د پاکستان سفیر خاغلی منظور الحق
د اتوار په ورځ د وایس اف امریکا ډیوه ملمره
سعودي عرب کې شلو لکو نه زیات پاکستانیان کارونه کوي
او په زرګرو پاکستانیان هر کال حج او عمره ته هم ځي.
د پاکستان او سعودي عرب په اوسنیو اړیکو به هم خبرې کوو.
پروګرام واشنگتن ټو خیبر اوریدل مه هیروي.
د پاکستان په وخت د اتوار په ورځ ماخام 2 بجې او د سعودي عرب په وخت د مازیګر 15 بجې
خپل پختري د فیسبوک په پاڼه واشنگتن ټو خیبر ته هم لیږلې شي.
کوربا رحمان بنیره دی.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا کډرمن اوریدونکو د پاکستان ګلګت سیمه کې د تیرې جمعې پر ورځ د هلیکاپټر غورځېدو له پیښې وروسته د فلیپاین، ملایشیا، انډونیشیا او ناروی پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او د پیښې په باب معلومات اخلي. د ګلګت نلتار سیمه کې د ایم آی ولس ډوله هلیکاپټر غورځېدو له امله اووه کسان وژل شوي، چې پکې دوه سفیران او دوه سفیرانو ښځې او د عملی درې کسان شامل دي. ارشد حسین ورباندې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان شمالی سیمې گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر په پیخه کې د وجل شوی غیر ملکی سفیرانو د مړو د پیژنګلو او د دغه مړو خپلو هیوادونو ته د وړو لپاره د انډونیشیا، ملیشیا، ناروی او فلیپاین پلاوی اسلام آباد ته را رسیدلی دي. بلخوا د هلیکاپټر د پیخې د پلټنو عمل هم شروع کړی شوی دی. د جمعې پر ورځ د گلگت بلتستان په نلتر سیمه کې د پوځي هلیکاپټر په پیخه کې د ناروی، فلیپاین سفیران او د ملیشیا، انډونیشیا د سفیرانو میرمنې وجل شوې وې او په دغه پیخه کې د وجل شوو سفیرانو مړی او جوبل شوی غیر ملکیان پرون د گلگت بلتستان څخه اسلام آباد ته منتقل کړی شوی وو. په عین حال کې د فلیپاین، ملیشیا، انډونیشیا او ناروی پلاوی هم اسلام آباد ته را رسیدلی دي. څوک چې په د هلیکاپټر په پیخه کې د وجل شوو سفیرانو مړی د ځان سره خپلو هیوادونو ته وړي. د خارجه دفتر د بیان مطابق د فلیپاین نه 9 کسیزه وفد، د انډونیشیا نه 15 کسیزه، د ملیشیا نه 3 کسیزه او د ناروی څخه 15 کسیزه وفد د اتوار پر ورځ اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د خارجه دفتر د بیان تر مخه د فلیپاین په پلاوی کې دوه مرستیال وزیران هم شامل دي او په دغه وفدونو کې د ډی این ای ماهران هم راغلي دي. د خارجه دفتر په بیان کې ویل شوی دي چې د دغه پلاو غړي به د پاکستانی چارواکو سره د نلتر د حادثې ښکار شوی تنانو باقیات واپس خپلو هیوادونو ته د وړلو په حق له سلا مشورې کوي. سرګند دي وي چې د انډونیشیا او هالند جوبل شوي سفیران د کاریا په برن یونټ کې د علاج لاندې دي او په پیخه کې د جوبل شو نورو کسانو علاج د پنډې په پوزي روختون کې جاری دی. اخوا مطبوعات خبر ورکوي چې د اتوار پر ورځ د یورپی ملکونو، برتانیې او ډنمارک های کمشنر او سفیران هم د کاریا سنټر دوره کړی ده او په دغه سنټر کې د علاج لاندې د جوبل شو سفیرانو حال احوال معلوم کړی دی. د پاکستان د سرکاري ټی وی مطابق د سرحدونو او ریاستی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ هم د ناروی د سفارتخانې دوره کړی ده او د سفارتخانې د چارواکو سره د نلتر په پیخه کې د وجل شوي سفیر په مړینه سخت افسوس څرګند کړی دی. د ناروی د چارواکو سره د سفیر د مړي خپل هیواد ته د وړلو په حق له هم سلا مشورې کړي دي. د سرحدونو او ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سرکاري ټي وي سره د خبرو په موقع ویلي دي چې د نلتر په پیخه ټول پاکستانی قام په غم کې ډوب دی.
اور اس کے باوجود بھی 99.9% ایکسیڈنٹ ہے، 1.1% کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل تحقیق کی جا رہی ہے اور جو کچھ بھی ہوگا سامنے آ جائے گا.
دی وای ک د نلتر په پیخه کې سلک ډیر هم د تره غره شک وی، نو د دې په هر هړخ به مکمل تحقیقات کیږي. سرګند دی وی چې کلدم تحریک طالبان پاکستان دا وکړی دا چې غنی د هغوی جنگیالو نلتر کې هلیکاپټر په میزایل سره په نخه کړی وو. خو د دغه داوی رد ک یو خو د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د فضائی ځواکونو مشر کړی دی. ورسره په دغه پیخه کې جوبل شو بهر ملکی سفیرانو هم دغه داوی بی ځای بللې دي. اخوا مطبوعات خبر ورکوي چې 13 ورځ د گلگت بلتستان په نلتر سیمه کې د رامیانسته شوی هلیکاپټر د پیخې د پلټنو عمل هم شروع شوی دی. د ماهرانو یو ټیم گلگت بلتستان ته رسیدلی دی او هڅه به کوي چې د تبا شوي هلیکاپټر ملبا اسلام آباد ته راورسوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه خوښ کې د ډیوه ریډیو خبری خپرونه جاري ده. د دې خبری خپرونې وروسته به زموږ همکار رحمان بنیر راځي او دوی سره به په پروګرام کې ملموي په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق صاحب. او تاسو هم کولی شئ چې په دغه پروګرام کې د ټلیفون د لارې خپلې پوښتنې په دغه سفیر صاحب نه خپله کولی شئ. اوس تاسو پام راګرځو چې دا وخت د پاکستان په مطبوعاتو او د سوشل میډیا باندې یو خبر بیا ډیر مشهور شوی دی او خلک یې بار بار ټویټس او ری ټویټس او په فیسبوک باندې او په مطبوعاتو کې بحث کوي. هغه د یو مولانا لخوا فتوا ده چې او هغه فتوا هم د یو اوسنی د حکومتي وزیر په خلاف ده. دا وخت د سټوډیو کې موږ سره زموږ همکار افتخار حسین ملګری شوی دی. د دوی سره په دې معاملې باندې خبرې کوو. په خیر راغلی افتخار حسین.
ډیره مننه.
ډیره مننه. یو خو راته دا وایي چې اوریدونکي هم په دې باندې خبر کې چې دا وخت په سوشل میډیا او په میډیا کې چې کوم بحث شروع شوی دی د فتوا او بیا وزیر صاحب څه خبره کړې وه چې بیا په فتوا راغله.
دا بنیادی خبره ده د پاکستان چې کوم وفاقي د اطلاعات وزیر دی پرویز رشید، هغه په کراچۍ کې اکیډمی اف لیټرز کې په دریم مئی باندې یو وینا کړې وه. په هغه وینا کې هغه چې دا وخت په اخبارونو کې موجوده ده، او هغه دا خبره کړې وه چې یاره مدرسې چې کوم دي، دیز یونیورسټیز اف اګنورنس ټو هوم وی گیو ډونیشنز ان هایډز آر گیونگ ان ایدیالوجی اف هیټرډ ان conservativeness to the society. مطلب دا چې مدرسې دی په دې کې هغه د جهالت علم ورکول کیږي، او دې ته بیا خلک چې دینو ډونیشن چندیم ورکي او د سرمنو هغه پیسې هم، او هم دغه سوچ او فکر چې دی بیا په معاشره کې فساد نفرت خپور کړی دی. کومنګ دا په اوسنی حالاتو کې وینو. دغه خبرې خو په کاماس کې اخبار راخستې ما ویلې. بیا په دې باندې وفاق المدارس العربیه کم چې زیاتره د دیوبندی سکول اف تارت د اغه سوچ د اغه مسلک خلک دي، ای په سخت خبرګون خو دلې پریس کانفرنس کړي دي، احتجاج کړي دي، او وی چې نور به هم کوي د پر ضد مقدمه درج شي، د اسلام او د مذهب سپکاوی کړي دي. اوس دا غټه پښتنه ده چې تخپل ځان او یو مدرسه چې دي دا د مذهب سره په داسې شکل تړي چې ګنې دې باره کې څوک څه نشي ویلي، دې کې اصلاحات نشي راتللې، دا ګنې تنقید ته نیوکو ته خلاصې نه دي. په دې باندې چې دین اوس په اخبارونو کې خبرې ترې رامنځته کیږي.
افتخار حسین صاحب، موږ سره یو پروګرام کې محمد علي صاحب هغه ملګری شو، هغه وی چې شل کاله په مدرسه کې سبق وویل او چې بهر روته نو تک تور تیار ورته ښکارېده، هیڅ باندې نو خبر چې مدرسه کې څه زده کړو بهر ورته څه نه ښکارېده. خبرې کېږي د مدرسو کې د اصلاحاتو، ولې دغه ډلې دغه مذهبي ډلې نه غواړي چې مدرسو کې اصلاحات وشي؟
ګوره، دا ډېر یو بنیادی خبره وه. د 1300 ورځې وړاندې د پاکستان یو دوه ښه وتلي پارلمنټیرینز دلته کې، میر حاصل بزنجو او بیا اعتزاز احسن. د بزنجو سره چې زمون غیر رسمي گفتگو کېدل، نو هغه وی چې ګوره دا یو ډیره غټه مسله ده. اوس فرض کا شپږ اتیا زره مدرسې دي په پاکستان کې، او دا په کال کې 1,00,000 خلک تیاری، نو ته به دوی له 1,00,000 نورې مدرسې جوړې او 1,00,000 نور جماعتونه بوله جوړې چې دی لاړ شي او هلته کې کار وکړي. باید چې ده ته نور علم هم ورکړی شوی وي چې دی په معاشره کې ځان جوړ کی، هغه سرول ولوبي. اوس بیا اعتزاز احسن په دې باندې غیر رسمي خبرې کولې. هغه وایي چې د بنظیر په وخت کې زه په خپل د کورونو چارو وزیر ما، او زه لاړم دوی لا وی ما ورته چې پرې دی حکومت تر سره، او زه ستاسو د طالب علمانو ته د لسم سرټیفیکیټ مطابق چې دی دا به منل کیږي. وی دی ډیر خوشاله، خو چې بیا ورته ما وی چې ګوره تاسو خیر دی کانګریزی نه موایه، خوریازی یا بل داسې یو دوه مضمونونه نور یاد کړ چې دا پکې شامل کې چې دا خلک چې دی بهر وزي د خپل روزګارم کولی شي او دینی علم به مرسري. نو وی دی تم تیار نو، وی دا هر څه پرې خو ده. بیا په مدرسو یو بل نیوکه چې کومه کیږي، هغه دا ده چې ریاض حسین پیرزاده دا د نواز شریف ته حکومت یو وفاقي چې کوم وزیر دی، د په سو میاشتې وړاندې په خپله ویلي وو چې سعودي د مدرسو د لارې چې دی دغه پیسې ورکوي، او دوی ته چې دی نو دلته اړې ګړې پیدا کوي. خو صرف دا نه ده، د بېنظیرې په وژنه کې چې کم تن لاسو، نو هغه د پاکستان حکومتي چارواکو رپورټ وایي چې اکوړه خټک کې چې کومه مدرسه ده او ډېره غټه ده، ټول خلک یې پېژني، په هغې کې سبق ویلو. خو ګوره دا واړه خبرې دي، په دې کې دننه چې څه ښودل کېږي که یو تن په هغې باندې خبر شي چې ګنې آیا ده ته صرف موت کا منظر یا دا شیزونه، نو دا په معاشره کې بیا څومره یو فعال انسان جوړوي. د دې په کردار د دی په نصاب او د دوی په کنټینټ چې څه دوی خی په هغه همیشه دغه نیوکه کیږي.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو یو واری بیا تاسو ته هرکلی وایو او د ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا جاری ده. خړومبیس تاسو په ام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان قبایلی سیمې سیاسي او قبایلی مشرانو چار ساده کې یوې جرګې په مهال ویلي وفاقي حکومت قبایلي علاقو کې اصلاحاتو کې مخلصه نه ښکاري. مشرانو د غونډې په وخت اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټه هم رد کړې ده.
کلی انتظامیه بیا د دغه ځای د پاکستان نظامی افسران دغه خاوره چې کوم دی د منځنۍ پښتونخوا دا د استعمالولو لپاره هغه چې کوم دی په دې پالیسي باندې روان دي عملي روان کړی دی او همدغه وجه ده چې هلته کوم دی هغه حقوق ورته نه ورکوي چې کوم د دوی حق دی. په یو ویشتمه پیړۍ کې
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوس وای حکومت یې د بدرکه بلوسانو په ستونزه کې ناکامه شوی دی او لندن کې د بلوچستان یو سیاسي مشر حلیم ترین ډیوا ریډیو ته ویلي حکومت بلوس مشرانو سره رابطه نه ده کړې.
دنیا مسلمه اصول دی چې هر خبره چې ده هغه د توپک په زور باندې نه ده حل شوی. بالاخر پر میز باندې د ناشې سره خلیج
او په داسې حال چې سعودي په مشرق کې ائتلافي جنگي الوتکو یمن کې تازه بمباري کړې حوسی یاغیان وایي د راتلونکي سه شنبې لر ورځې څخه د سعودي عربستان لخوا د ډز بندیز وړاندیز مني.
او وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل.
د افغانستان پولیسو چیرمه د پاکستان د قبایلی سیمو مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو ویلي مرکزی حکومت د دوی په سیمه کې د اصلاحاتو لپاره مخلصه نشکاري او د کال 2011 د اصلاحاتو وړاندیزونه عملي کولو کې له ځنډ څخه کار اخلي. نن د یکشنبه پر ورځ 400 کې یوې جرګې ته وینا کوونکو و گورنر ته د اصلاحاتو د کمیټې وړاندیزونه رد کړي او ویلي دي نوي کمیټې د اصلاحاتو په اړه له ولس سره خبرې نه دي کړي او نه هم د ولس غوښتنې پکې شامل دي. زیاتره مشرانو ویلي د پاکستان ځینې ادارې غواړي چې قبایلي سیمو کې اصلاحات وسي او د دې تر شا یو شمیر هغه ګټې دي چې مرکزی حکومت یې له لاسه نه ورکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس وای د بدرکه کسانو په معامله پات راغلي. د مشهور شاعر صحافي او سیاسي قړي میرګل نصیر د ژوند او فن په حق له کتاب د مخکتنې په وخت وزیر اعلی ویل چې د راپاري دلی بلوس مشرانو سره په خبرو کې دي خو هاغلی بلوس زیاتوي د بدرکه کسانو پته لګولو کې ناکامه شوي. لندن کې یو سیاسي مشر حلیم ترین ډیوا ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي د بلوچستان د بلتنخواخو مشرانو سره په خپل سر ډیرو ملکونو کې ملاو شوي دي او تمه لري کچره د پاکستان د غاړې یو جرګه د دوی سره د خبرو اترو لپاره په اخلاص سره ورغله نو بیا کېدل شي دوی د حکومت سره خبرې اترې وکړي. او د بلوچستان د پاکستان د ډیرو سیمو په شان د بلوچستان صوبه کې هم ولس د بجلی د نشټوالي یا کمی سره مخامخ دي. د ډیو ریډیو د کویټه خبر راکوي چې د صوبایي حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو په سر اته د بجلی پیدا کولو مرکزونه تړلي شوي.
په یمن کې حوسی یاغیانو د ډزبندۍ هغه وړاندیز منلی چې د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی او د سه شنبې لر ورځې څخه به عملي کیږي. حوسی یاغیانو د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د اعلان له هغه څو ساعته وروسته کړی چې د سعودي په مشرقي ائتلافیانو سر شار سنا کې د پخواني صدر علي عبدالله صالح کور ور بمبار کړ. ویل کیږي د بمبارۍ په وخت عبدالله صالح په کور کې نه و. تیره هفته امریکا او سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو لپاره په جګړه کې د 15 ورځو د وقفې اعلان کړی و.
میانمار یا برما کې د ډیرو مودو راهیسې د زور زیاتې سره مخ د اقلیتي روهینګا 1500 مسلمانانو کېشته د انډونیزیا مغرب کې د سمندر غاړې ته رسیدلې دي. د شخورنې غړي وای شمالي صوبا اچې کې د اتوار پوره سړي خزي او ماشومان ورکوس شوې دي. برما کې د حکومت پر ازار روهینګا مسلمانان د لسیزو راهیسې د ریاستي جبر سره مخ دي.
نن د دوشنبه پر ورځ امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو کې د میندو ورځ لمانځل کیږي. د ورځې مقصد د هغه ټولو کارونو ستاینه ده چې ښځې یې کوي. هیسټري یا د تاریخ په نوم یو ټلویزیون وایي د مور ورځ په سرکاري توګه 1914 کې په امریکا کې د رخصتۍ ورځ وګرځېده.
او د کیوبا صدر راول کاسترو د اتوار پر ورځ واټیکن کې د مسیحانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د هغو کوژنو شکریا ادا کړې له وجهې چې د امریکا او کیوبا تعلقات ښه شوي.
ملګری ملتونه به سبا د دوشنبه پر ورځ د بشري حقوقو د اتل امریکا د ریکارډ جاچ اخلي. د نړیوالې ادارې 103 غړي هیوادونه باید هر څلور کال وروسته له دې پروسې څخه تیر سي. هله څرګندېږي چې په جنیوا کې به امریکا له سختو خبرو سره مخ سي.
د فلپاین شمال مشرقي برخه کې نن د اتوار پر ورځ سخت سمندري طوفان رقلې چې له وجې د حکومت د خبرداري وروسته د دوه صوبو نږدې 2.5 کسان محفوظ ځایونو کې پناه اخیسته.
راپور نوې د امریکا جنوبي ایالت میسي سي پي کې د پولیسو دوه چارواکي په ډزو وژل شوي او پولیس د مشکوک کس پسې ګرځي.
د وایس اف امریکا ډي وري ډيو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږی. بلوچستان کې د امن لپاره د صوبایي حکومت د کوښښونو سره سره مرکزی حکومت هم وایي چې بلوچ ملت پال ډلو مشرانو سره به خبرې اترې کوي چې په صوبه کې کلاری راوستل شي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس وایي د دغه بیلتون خوخو مشرانو سره په خبرو کې دی، خو یو سیاسي مشر حلیم ترین ډیور ریډیو سره یو مرکه کړې ده. د دې روستو به د دې رپورټ روستو به دغه مرکه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو د بلوچستان وزیر اعلی څه خبرې کړې دي؟ موږ سره دا وخت د کویټا نه د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور په ټلیفون ملګری شوی دی. نور تفصیل د هغوی نه ترلاسه کوو. حمید سمسور صاحب، په خیر راغلی. ډیره مننه جی تاسو وخت وستو راغله موږ سره. درته وای چې د بلوچستان اعلی وزیر څه وینا کړې ده؟
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ چې ورځ په کراچي کې شوې، هلته د بلوچ ملت پال ګلخان نصیر د ورځې په مناسبت باندې په یو غونډه کې شرکت وکړ. لغه وروسته له خبري رسنیو سره د وویل دا خبره تسلیم کړله، وایي منله چې اوس تر اوسه مهاله پورې موږ چې دلته په بلوچستان کې کم بې درک شوي بلوچستان دي، داغو په راخوش کېدلو کې یا داغو په درک لګولو کې شتون مجموعي بریالی شوي. صوبایي حکومت چې دی هغه بشپړه دلته تکل کوي چې هغه خوابدي بلوچستان چې دي له هغو سره خبرو اترو میز لراولي. خو د ده په خبره چې اوس تر اوسه مهاله پورې موږ دا خوابدي بلوچستان چې دي چې په بارني هیوادو کې دي، دوی په خپله د جلاوطني ژوند تېروي، تر اوسه مهاله پورې نه موږ داغو په کې په روغ جوړ کې کامیاب شوی او نه تر اوسه مهاله پورې کوم بې درکسي بلوچستان نشي داغو د پاره شدي. د بې درکسو کورنۍ کوم سازمان دی وایي سپار بلوچ مشین ترسن په کوټه، کراچي او اسلام آباد کې د پاره احتجاجونه هم کوي. تر اوسه مهاله پورې دغه ستونزې د صوبایي حکومت دا اغه نه دا واره کوي.
ها همي سمسور صاحب، کتا تاسو ته دغه غونډه چې کوم دی ورغلی او د کتاب مخکتنه کېدله، دغه غونډه لکه تفصیل مو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا د بلوچي زګي شدي کې یو مهم شاعر دی ګلخان نصیر شدي، هغه د گوادر د سیمې اوسیدونکی دی. هغه دلته په بلوچ د بلوچ ملت پال په 1944 کې شدي دی پیدا شوی دی. د صوبایي اسمبلی غړی هم اوسیدلی دی. د بلوچ د ادب د فار کلچر ادب د فار شدي ډیر لیکنی کړی دی او خاص کر د بلوچستانو د ژوند په اړه باندې دا غو د کلچر شدي هغه ډیر روشانه کړی دی. نو د ادب شدي فادت کې دی ډیر غټ نوم لري میر ګلخان نصیر په نور دغه ستاین ته ورغلی وو. هغه چې د شرکت وکړي چې د نور هم ګارډ شمیر بلوچستان چې هغه راغلی وو، هغه په دغه خبره په دغه غونډه کې شرکت وکړي. د دا وویل چې موږ د بلوچستان چې کوم کلتور دی هغه به بدلو او د بلوچ کوم خپله ژبه د هغه ته به هم چې کوم دلته ځایي ژبه د هغه ته به هم وده ورکوو. ډاکټر عبدالمالک بلوچ پر دې مهال باندې دا خبره هم وکړله چې د بلوچستان چې کوم گوادر شار دي یا کومه د اقتصادي لوی لارې چې دغه پرانیستل کېږي د فدی کې د ترټول لمخه شي او گوادر ته به حق ورکول کېږي او خلکو ته روزګار ورکول کېږي. بیا به د مکران ډیویژن او بیا به د بلوچ کوم د بلوچستان کوم نور صوبا د بیا بداغه او خلکو ته دالته روزګار ورکول ورکول کیږي. دا خبره هم وکړه چې بلوچستان چې هغه ډیر وسایل لري خو تر اوسه مهاله پورې دلته په صوبا کې چې غربت دی، بیروزګاری ده، بې علمي چې هغه ډیره زیاته ده.
بالکل حمید سمسور صاحب، تاسو د گوادر خبر وکړه، نو د چین د کاشغر نه چې کوم گوادر پورې سړک جوړیږي نو دوی په ریکارډ باندې دي، دوی ویلي دي مطبوعاتو ته د بلوچستان وزیر اعلی، هغه وایي چې په دې باندې مرکزی حکومت په اعتماد کې نه و اغست. ډیره مننه، دغه تفصیل د غونډه کراچۍ کې شوی و، دغه موږ سره شریک کړ.
مهرباني، تشکر.
ګران اوریدونکو، تاسو د حمید سمسور په دغه خبرو کې واورېدل. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي چې د بلوچستان کې د کلارې لپاره او جوړجاړي لپاره د راپارېدلي بلوچ مشرانو سره خبرې کوي، خو په لندن کې یو سیاسي مشر حلیم ترین وایي چې اوسه پورې داسې په اخلاص سره د پاکستان د حکومت لخوا ځینې جرګه یا پلاوی د دغه مشرانو سره نه لیدلې، او که د وسره کوم ملاقاتونه کړي دي، هغوی اماده ښکاري چې د خبرې اترې وکړي او د مسلې حل راو باسي. نور تفصیل یې حلیم ترین صاحب زمون همکار نصیر احمد کاکړ ته داسې وایي.
زه د دادواړو جنوتنو بلوچو مشرانو سره ما د دې نږدې سره مجلس کړی دی او دوی سره مې خبرې اترې کړې دي، او دوی ته مې دا ویلي دي چې زموږ صوبه بلوچستان چې دی هغه اوس بیخي خوار او زار دی، امن نشته پکشي کې، قتل او غارت پکشي کې دي، ترپدري پکشي کې دي، ډیولپمنت ختم شو. نو تاسو دا سی وکي یو لارې یوسي او خلکو سره کښېني مجلس وکي، چونکی اول خو زه په خپل پښتون یم، د پښتانه په حیثیت زه یعنی تاسو د بلوڅو خپل مسله ده، لیکن چونکی موږ تاسو د پیړۍ سره سایګانیو د یو د بل د غمو په درد کې سره شریکان یو، په تاسو باندې تکلیف راغلی دی، موږ د سر درې دی یو پر مچ تکلیف راغلی دی، تاسو را سر درې دی لې. اما خو زه په خپل شته باندې ورغلم، ام جنیوا ته لاړم، ام دلې په لندن کې د خان اف کلات سره ما ملاقات وشو. مسله دا چې ما د پستر دا دوار سو کړ، مالک تاسو له څوک راځي د مجلس لپاره، آیا د تاسو دروازې واغو ته بندي که به خلاصې؟ ما ته دوی دا وویلې چې موږ هم سیالان خلک یو، او سیالان خپلې دروازې و میلمه ته بندې نه ساتي. موږ لکه څوک راځي د خبرو لپاره را دي شي، او د دوی سره د دوی آل واخلو.
ترین صاحب، څومره امادګي ستا له دواړو خواو څخه چې په بلوچستان کې یو روغه جوړه راسي، امادګي تاسو په دې ملاقاتونو کې لیدلې؟
زه فکر کوم چې بلوچستان او پاکستان څخه زموږ مشران د یو جرګې په شکل کې دوی لراسي، که دا خلک چې وویل چې زموږ دروازې چاته بندې نه دي، نو د دې مطلب دغه دی چې دا خبرو ته تیار خلک دي، نو خبره ورسره کېدای شي. اما دا جلا خبره ده چې هغه څه غواړي ته څه شي ورکولې سي. دا دنیا مسلمه اصول دي چې په دنیا کې هر خبره چې ده هغه د توپک په زور باندې نه ده خبره شوې، حل شوې نه ده. بل اخر د پرمیز باندې د ناشې سره دا مسلې چې دي حلیږي.
ترین صاحب، یو بل خبره چې د دې مشرانو چې جلا وطن دي په سویزرلند کې او په لندن کې ناشتي، د دې غشتنې څه دي؟
هغه دوی شپشکاره پار انټرویو پار د زرای بلا پار ځای کې دوی د ازادي مطالبه کوي چې موږ د پاکستان څخه ازادي غواړو، خو هغه داسې مطالبه ده چې هغه څوک پوره کولی نه شي. اوس چې په نظر د دې اکتوبر اوس هم په بلوچو کې اکثریت چې دی هغه دا وخت دی هلته ناست دي، او په پارلماني نظام کې هغه عیسی خصي ده، هغوی په اسمبلي کې ورسره ناست دي اکثریت دی. خو دا ټولې خبرې بالاخر ناسته غواړي، دا ټولې خبرې پر میز باندې چې دي ختمېږي په یو ورنه په دوه ورنه په درې ورنه. په دنیا کې چې موږ د نورو سره خبرې کولی شو، دا خو بیا هم زموږ خپل خلک دي، د وطن خلک دي.
د پاکستان هغه مقتدره قوتونه یعنی چې هغه ملټري اسټابلیشمنت ورته وایي، هغوی څومره لیواله دي ودې خبرو ته، یا هغوی څومره غواړي چې دا خلک بیرته خپل وطن ته ستانه سي او هلته په سیاسي هلو ځلو کې برخه واخلي؟
زه فکر کوم کوم چې دا وخت به کولې د بلوچستان وزیر اعلی چې هر ځای دا خبره دی کی دی وي د ما سره د ملټي اسټابلیشمنت او وفاقي حکومت نو ټول په یو پاړې باندې یو دی. نو زه فکر کوم د کولې د وزیر اعلی د بیانات څه په دغه ښکاره کیږي چې خلک دې دغه غواړي
ډیره مننه حلیم ترین صاحب له ډیوه ریډیو سره په دې مهمه موضوع د خبرو کولو لپاره. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګل او قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډی سي څخه واجی استر لکه څنګه چې د افغانستان په باب لږ معلومات مشتاسو ته درکړم هم په دې خبرونه کې او سمزو په بلغیس ولایت ولوري ته چیرې چې ویل کیږي د طالب وسلوالو او د ملي اردو ترمنځ د بلغیس په ژوندون ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او هم په کندهار کې مرګ ژوبل را مست سوی ده. د ټول حال برکوي کمل صدات له کابل.
بیگانه وخته دی افغانستان لویدیز لوري ته دی بدغیز ولایت په جویند ولسوالۍ وسلوالو طالبانو برید وکړي چې له پولیسو سره لنلن مقاومت وروسته طالبانو دغه ولسوالۍ ونیول او تر اوسه پورې له طالبانو سره ده. د دغه پیښې په اړه د بدغیز د ولایتي شورا رئیس بهاودین وویل کېدای شي په دې پیښه کې د مرګ ژوبل شمېره ځکه کمه وي چې پولیسو ډېر مقاومت نه دی کړی او له ولسوالۍ نه یې شاوخوا 15-20 کیلومتره په شا تګ کړی دی. تر اوسه پورې دا هم معلومه نه ده چې د ولسوالۍ ولسوال یا ډیسټریکټ ګورنر او امونیا کمانډان یا پولیس کمانډر به چیرې وي او کوم ځای ته به تللی وي. په دې اړه چارواکي وایي چې د هغوی معلومات ورته ځکه نشته چې له دوی سره مخابروي او ټلیفوني ارتباطات پرې شوي دي، خو طالبانو یې په اړه دا خبره کړې ده چې د ولسوالۍ دغه دواړه لوړپوړي چارواکي د دغه موضوعاتو په اړه دقیق معلومات ځکه ډیر زر نشي ترلاسه کیدی چې دغه ولسوالۍ ډیر لري پرته ولسوالۍ ده او له ترکمنستان سره سرحد هم لري. دا چې چرواکي دا مني چې جویند ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې سیمې ته نوي ځواکونه هم لیږلي دي. په دې اړه مې نور جزئیات د کورنیو چارو له وزارت نه وپوښتل. د دې وزارت د ویان مرستیال ډاکټر نجیب ډیوی رادیو تلویزیون ته وویل چې دوی د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي او دا مهال جګړه روانه ده.
موضوع ولسوالۍ جوان به بازرید دیشب بعضی تحرکات دشمن داری برمتاد داشت. امروز بفاضلگی قطعات و اجتصال های ارتش افغانستان و پلیس افغانستان به خواهی اعزام شدن. امروز هم به عملیات تصویری دست اجتیان داره و قرار است که امروز این ساحات دوباره پاکرون بیشن.
دی وای مونږ دی ولسوالۍ دی بیرته نیولو دی پارا سیمې ته نوي ځواکونه استولې دي. په دې کې پولیس او دی ملي اردو ځواکونه شته دي. عملیات دوام لري او شونی ده چې نن ورځ نو وخت د ولسوالۍ به بیرته دی افغان ځواکونه لاس ته ورشي. د جویند ولسوالۍ په اړه طالبانو بیا دا خبره کړې ده چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې ده، خو دوی هم د ولسوالۍ د نیولو په ترڅ کې هم خپلې غاړې او هم حکومتي غاړې ته د کومې مرګ ژوبلې خبره نه ده کړې. او قدرمنو اوریدونکو د جنگونو بل خبر له کندهار ولایت نه راغلی دی. د دې ولایت چرواکي وایي وسلوالو د ملي امنیت د چټک برګون پر کتاب برید کړی چې په ترڅ کې یې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وښتی ده. په دې اړوند یو ځایي چرواکي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي وویل دا برید د کندهار ختیځ لوري ته د سپین بولدک په لویه لاره د کندهار هوایي ډګر سره نږدې د چټک برګون پر کتاب شوی دی. د زیاته کړه برید کوونکو لومړی د کیتې لوی دروازې مخې ته د موټر بم چودنه وکړه او بیا نورو برید کوونکو ډزې پیل کړې چې له نیم ساعت نه ختی وروسته جګړه د ملي امنیت د دریو کارکوونکو په ټپي کېدو او د څلورو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. خو اخو بیا یو بل چرواکي وویل چې برید کې څلور برید کوونکي او د ملي امنیت درې تنه هم وژل شوي دي. طالبانو د دغه برید مسولیت منلی دی او د دوی د هغې سیمې ویان قری یوسف احمدي وایي چې په شوي برید کې یې حکومتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله وراړولې ده. دا برید کندهار ته د نوی ولی له معرفي کېدو څلور ورځې وروسته کیږي. کندهار ته د کندهار پخوانی ولی توریلی ویسا پر ځای نوی ولی چې همایون عزیزی نومیږي ورمعرفي شو. نوی ولی د معرفی په مراسمو کې وویل چې د کندهار د امنیت په ټینګولو کې به کوشش کوي، خو د امنیت په ټینګولو کې د خلکو مرسته مهمه وبلله. کمال سادات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمنو اوریدونکو په سیمه کې په خاصه توګه پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې د 3G ټیکنالوژي چې په موبایل ټلیفونونو کې استعمالیږي او انټرنیټ ډېر په تیزۍ سره کار کوي، د هغه وروسته اوس راپورونه وایي چې ځوانانو، زنانو او هم دغه رنګه د ژوند د هرې برخې خلکو د انټرنیټ څخه ډیره ښه استفاده شروع کړې ده او په ټولنیزو مطبوعاتو باندې هم ډیر فعال ښکاري. زموږ خبریال عدنان بیټنی وایي چې د 3G ټیکنالوژي د راتګ سره چې کوم ټولنیز مطبوعات دي هغو له لارې اوس د انتخاباتو کمپینونه هم چلول کیږي. نور حال په دې رپورټ کې.
په داسې حال چې په دې صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو وخت را نږدې کیږي، نو امیدوارانو او د هغې پلویانو د هغوی لپاره په ګلیو، سړکونو او کوڅو کې انتخابي کمپین پیل کړی او د هغوی انتخابي نښې او منشور تر خلکو کور په کور رسوي. نه یوازې د په سیمه ییزه کچه بلکې په سوشل میډیا هم دغه کمپین له زور او شور سره شروع ده. هر کس د خپلې خوښې کاندید پوسټونه شیر کوي او بیا په هغه باندې خلکو څخه کمنټس هم مخته راځي. د سیمه وطنه او آزاد خبريال فاروق میسود وای په کمپاین پر مهال په سوشل میډیا کې هغه ورسته اهمیت زیات شوې کله راځي 3G یا تیز موبایل نت ورک مخته راغلی.
دلته نن سبا د هر سړي پلاس سمارټ فونز دي او بیا سمارټ فونز سره سره د 3G سرویس چې کوم دی هغه دلته راغلی دی. نو یو هر یو کس یا کس چې کچرته په جلسه په غشر ولاړ وي نو دا د خپل جلسې کوریج وکي او ډایرکټ په سوشل میډیا شیر کی. او دویم دا دی چې دلته په دی موبایل ټیکست سرویس په ذریعہ باندې دلته ټویټر اکاؤنٹس خلاص کړی شوی دی چې هغه ډیر پاپولر دی، هغه خلک فالو کی. نو د ټیکست په ذریعہ باندې تاسو یو میسج راشي دی هغه هغه کمپین چې کوم دی هغه د خلکو کمپین په شی هغه هم یو ډیر موثر کردار ادا کوي. نو د دې په وجه باندې د سوشل میډیا کردار چې د نن سبا په دغه لږ شي ډیر زیات شوی دی.
په دغه سوشل میډیا نه یوازې انتخابي کمپین بلکې د یو شمیر سیاسي پارټیو په امیدوارانو باندې نیوکه هم را مخې ته کیږي. هغه سیاسي پارټۍ چې په تیر شوي وختونو کې د یو بل په ضد بد او رد الفاظونه د جلسو او انتخابي غونډو پر مهال استعمالول، نو اوس په دغه ټاکنو کې سره یو ځای شوي دي. یزنه داسې کاندیدان د بیلابیلو سیاسي پارټو چې په تیر شوي وختونو کې زیات اختلاف پاتې شوی او د اثرات بیا په عامو خلکو کې هم پاتې شوي دي، خو اوس په یو ځای سره لیدل کیږي. خلک دغه خبره کوي چې سیاسي پارټۍ که څه هم د یو بل په ضد بد رد خبرې کوي، خو دوی دغه خبرې بیا تر انتخابي کمپاین پورې وي، تر هغې وروسته بیا دغه خبرې سره ختمې شي. د ګومل یونیورسيټي د سیاستو ډیپارټمنټ یو وتلی استاد ډاکټر پروفیسر عظمت خان وایي چې سوشل میډیا په خلکو کې د مین سټریم میډیا په ذریعہ زیات سیاسي اویرنس راپورته کوي، خو هغه وایي که دغه چرته په مناسبه طریقه سره استعمال شي وی ویل بیا دغه سوشل میډیا نقصانات هم زیات لري. کچره دغه سیاسي کاندیدټس، کچره دغه سیاسي پارټۍ د غونډو پر مهال یا سیاسي کمپاین پر مهال د خلکو ترمنځ تفریق پیدا کی، نو بیا دغه د ملک د ګټو په ځای په نقصان ثابت کیږي.
ټویټر او فیسبوک چې کوم تاکره دا ګلوبلایزیشن سیکټر لري او دغه د پاکستان لیول څخه چې پیندا د ډېر جوت کلوز یو ټو ایچ اذر تاسو الکترونیک میډیم پروواید کوي تاسو نیوز میډیا کوي لکه د دې فیکٹریز یو دا اټ ټایم څه موجود دي. امیز ملک فیڈرل سٹیٹ تھا او فیڈرل سٹیٹ سے جتیم وڑے وڑے غبی کانسٹیچوئنسیز دی دغه تا دا فیسلٹی دی کنا لکه دا سر تو گرے بے دغه ډېر جوت میرٹس دی ډیمیرټس دا دی کا چیرې دا پرتی پرتی خپل مان سے جګړې پکای خپل مان سے ہیڈ نفرت پیدا کای یا لیڈرون لیڈرون ماشے نفرات پیدا کئی یا مثال بایا پیتی ملکنا آپ دسے انٹرسٹ ہو خلی بیدا ڈی میرا چیز
یار دیوی کچھا ہم پا سوشل میڈیا سرا سرا پا آما کچھا بنے ہم دقا کمپین لزور او شور سرا جاری دا خود یو شمیر سیاسی گندون سرا پا زیاد شمیرا آزاد امیدواران ہم پا دقا انتخاباتو کشی برخا اخلی. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیورا ڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
په سعودي عربستان کې د پاکستان سفیر خاغلی منظور الحق
د اتوار په ورځ د وایس اف امریکا ډیوه ملمه دی.
سعودی عرب کې شلو لکو نه زیات پاکستانیان کارونه کوي
او په زرګرو پاکستانیان هر کال حج او عمرې ته هم ځي.
د پاکستان او سعودي عرب په اوسنیو اړیکو به هم خبرې کوو.
پروګرام واشنگتن ټو خیبر اوریدل مه هیروي.
د پاکستان په وخت د اتوار پر ورځ ماخام 2 بجې او د سعودي عرب په وخت د مازیګر 15 بجې.
خپلې پوښتنې د فیسبوک په پاڼه واشنگتن ټو خیبر ته هم لیږلې شي.
کوربه رحمان بنیره دی.
امی ولسی لانجه ختمولو لپاره حکومت د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې جرګې جوړې کړې. د جرګې غړي وایي د سره ډېر زر مسلې حل کیږي او بیا ولسته مفت انصاف او فوري انصاف ورکوي. خو نور د بشري حقوقو ډلې خپل اندېښنې لري او وایي جرګو خو د سورو او دغه قسمه سورې او نور فیصلې هم کړې دي او ځکه په دې باندې اندېښمن دي. تفصیل یې په دې حق له نور رپورت کې راکوي د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین.
په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت په ټولنیز ژوند کې د ستونزو د هواري لپاره په مقامي سطح باندې د جرګو نظام جوړ کړی دی. خو د انساني حقوقو ادارې هم دا هڅه کوي چې په دغه جرګو کې د کمزورې یا غریبو خلکو حقوقو ته نقصان ونه رسیږي. دا خبر په مردان ضلع کې په مقامي سیمینار کې مخې ته راغلی ده او دغه سیمینار د اورت فاونډیشن اواز له طرفه رابلل شوی و. په دغه غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي صحافیانو، وکیلانو، استادانو، ښځو او سړو هم ګډون وکړو. په غونډه کې د صوبایي حکومت له طرفه جوړ کړی شوی اصلاحی جرگا یا ڈسپیوٹس ریزولوشن کونسل په پیسلو باندې هم رڼا واچولې شو او دا خبره هم مخې ته راغله چې په صوبه کې اکثره خلک د پاکستان د انصاف د نظام نه تنگ راغلي دي او اوس یو ځل بیا مقامی اوسیدونکو د جرګو هغه زوړ سیستم ته واپس راځي او د هغې بنیادی وجه په موجوده عدالتي سیستم باندې عدم اعتماد دی. په دې غونډه کې شامل د مردان ضلع د اصلاحی جرګې مشر احسان الله باچا ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وویل چې په عدالتي نظام کې په کلونو د خلکو پیسلې ځنډول کیږي او خلک غواړي چې پلی مسلې زر تر زر هواری کړی.
عدالتونو نه هغه شان سپیډي ټرایل نشي کېدای نو لہذا دا خلک چې وړو وړو کیسونه پر کلونو د زیو عدالتونو ته اغیدل ترش نو دا مونږ ویلې دي چې تاسو عدالت ته ځین اول مونږ لمخ کرا شه زمونږ بینر باندې هم دا لیکل شوی دی. اول نو سورزو کې افتلس ورځو کې کیسونو کا ادا سلو اوس دا سي دي چې اوس سم خبر دي خلک او ډیر زیات خلک په خوشاله سره مونږ لرا روان دي راځي. نو دا د اعتماد نه علاوه د خلکو فیسیلیټیشن دی جی چې دا غي تمه میاش کې دنه فیصله کیږي او بیا غو وکیل نشي او بیا فوټو سټیټونه او باسي او بیا فیسونه ورکی داغه نه خدانه د جام خلکو لراشي او کینه اختیار ورکي او غیوله فیصله بس سمپلی او جرګه ده د جرګې له یو قانوني حیثیت ورکړي ده. بس
د صوبایي حکومت له طرفه په ځلي ست باندې د جرګو یو نوې سیستم راج کړی شوی دی چې ورته د اصلاحي جرګې یا ډیسپیوټس ریزولوشن کونسل نوم ورکړی شوی دی. دا فیصله روان کال د مارچ په میاشت کې مخې ته راغلی ده. په دغه کونسل کې ریټایرډ سرکاري افسران، وکیلان، د روغې جوړې ماهرین او عام وګړي هم شامل دي. د جرګې ته د مقامي حکومت له طرفه مرسته هم حاصل وي او ورستو د دې جرګې فیصلې په ځلي ست باندې د پولیس او حکومتي مشرانو په وړاندې هم ایخودي شي. دا اصلاحي جرګه په دریشتو کسانو باندې مشتمل وي او د دې انتخاب حکومت په خپل خوخه باندې کوي. ریپورتونه وایي چې وړاندې هم د پاکستان په مختلفو برخو کې د جرګو په ذریعه فیصلې مخې ته راغلي دي چې پکې سورا، سزاګانې ورکول، د کم عمرې ودونه او ګڼ شمېر داسې نورې فیصلې هم شامل دي چې پکې د انساني حقونو خلاف ورزي مخې ته راغلي وي. خو د اورت فاونډیشن سره تعلق لرونکي فیاض علي خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په دې ملک کې یو عدالتي نظام موجود دی خو بیا هم د هغوی د هڅې دي چې په دغه جرګو کې په خصوصي توګه د ښځو او ماشومانو حقونو ته نقصان ونه رسیږي.
په هغه کې دا یو ښکاره خبره ده چې چونکې خلک لږ تنگ دی یو خو سپیډي ټرایز نه دي دویم ټایم ډیر زیات دی خو ځان نشي کېدای چې موږ یو شي هر څه دي زمونږ په جرګو بدی وشي. زمونږ یو لیګل سیستم دی چې جرګو هم داسې فیصلې کړي چې آئین ټیلا دي د سورې په حواله کې داسې نه چې په جرګو کې دا فیصلې هغه داسې چې د زنانو خلاف تشدد یا زمونږ نور محروم طبقات چې کم دي اسنه او وی مل ته نظر انداشي.
یاد دیوی چې په دغه جرګه نظام کې د خزو نمائندګی نشته او حکومت دا هڅه کوي چې دغه سیستم د تحصیل او یونین کونسل په سطح باندې مخ په وړاندې بوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
کا
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیبل ریډیو ته خوږی یاست. نن په امریکا او د نړۍ په یو شمیرو هیوادونو کې د میندو نړیواله ورځ منځ کیږي. په دې نن ورځ نه یوازې دا چې و خپل بچیانو ته د میندو د قربانیو ستاینه کیږي، بلکې هغه ته پیرزوینې هم وړاندې کیږي، تحفې هم ورکول کیږي، مبارکیانې هم ورکول کیږي. همدغه رنګه نن موږ و میندو ته دغه پیرزوینه په یو شعري صورت کې لرو.
دیر مودې نستا تصویر می جوړول مورې، د دې تمام جهان رنگونه می راټول کړل، خو سود می نه کېدو دا ټول رنگونه هي سوراتا، ځکه قلم می راوچت کو ماویل ستای مده، ورک ورک کېدم دې تصور کې ماوي سو لیکم، سرنګ بدل ستاد للو زار او قربان خلاص کم، د دې قلم ټکو لزور د کمره وړم زه، هاغه جذبه هاغه شدت د مینې چرته بوي، بس یو لار شته دی چې مې بیا غې کې وده کې مورې، زه به ایله هغه ریښتونې جذبې ومومم، ستا د یوې لحظې خوارې ته به درو رسېږم، ستا د عظمت ستا د جنت خواږه به وسکم، که په خړپوسو شومه مورې زه به ولیکم دغه یوې ټپې یوې نغمې لیکلو لرا، ستا د عظمت دغه جنت احساس ستایلو لرا، زکه مې بیا د خټو کور جوړ کو وړوکې شمه.